د سکر خار په بیراش کالونې سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو په سیمه کې موجود د فوجي استخباراتي ادارې ISI په دفتر حمله وکړه. چارواکي وایي وسلوالو لومبه د بارودو ډک گاډي وچولو او بیا د ISI دفتر ته د ننوتلو وروسته یې هلته لاسي بمونه وغورځول. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په دې اړه تیره شپه رسنیو ته څه داسې وویل. دی وایي ترهګرو د استخباراتي ادارې دفتر په نښه کړی دی. د پیښې په ځای کې د کمیشنر DIG قاضیانو او نورو حکومتي چارواکو دفترونه او استوګنځایونه هم شتون لري. د سکر د ښار مرستیال SP مسعود بنګش د ټلیفون له لارې ویلي دي داسې ښکاري چې ترهګرو د خپلې منصوبې سره سم د حملې لپاره د روژه ماتي وخت ټاکلی و. د هغه په خبره د حمله کوونکو شمېر د 4 او 5 کسانو ترمنځ و.
4 نه 5 کسانو ټینټ شوي دي دوه بلډینګ ته د دننه فایرنګ شوی ده او هغې کې هم دننه هغو بلاسټ وکړو خپل ځان
دژغورنی د ادارې رضاکار وایي په حمله کې 45 کسان جوبل شوي هم دي کوم چې د سکر سیول روغتون ته رسول شوي دي. د هسپتال چارواکي وایي د جوبل شوو زیاتره کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی. عینی ګواهان وایي وسلوالو لومړی زوروره چاودنه وکړه او بیا وروستو 3 نورې وړې چاودنې هم وشوې. په دې دوران کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم تر ډیره وخته پورې پر یو بل د ډزو سلسله روانه وه. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دغه هیواد په فوجي او استخباراتي مرکزونو د وسلوالو لخوا وخت په وخت ورته حمله شوې دي.
د انصاف لټکی
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
سلامونه، دا د حمیده هارون عثمان په دیونه کې بیا د انصاف په لټکی لی ویبل خبرونه سره. په دې خبرونه کې به د 2 کلن امید دوسیه را برسیره کړو چې د خپلې میرمنې برېښنا د وژلو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوی او د ننګرهار په محبس کې د بند موده تیروي. امید او برېښنا چې 2 شپږ کلن او 4 کلن لور او زوی درلوده د 3 ماشوم راتګ ته سترګې په لار و، خو 28 کلنې برېښنا له دې نړۍ سترګې پټې کړې. امید نومه د 2012 میلادي کال د جون په میاشت کې د خپلې میرمنې برېښنا د وژلو په تور چې 8 میاشتنی ماشوم په باتن کې و د ننګرهار لومړی او استیناف محکمو او د ستر محکمې لخوا درېم محکمې په 15 کلونو باندې محکوم کړ. د امید پلار فاروق وایي چې دغه محکمو د ده د زوی په اړه عادلانه فیصلې نه دي کړې او په سر کې په ننګرهار کې د لومړی او استیناف محاکمو چارواکو او قاضیانو د ده غږ نه دی اوریدلی.
دوی وویل هو په سرحد وویل قاضي علي اصغر نوم یې اخلم، زه نه ډارېږم، زه دوه دویم شی چې زم شی چې نه ډارېږم. د پویواز د دینه چې مونږ ته قناعت را کول جال تثبیت کول مونږ ته ویل چې یار د دې دفتر نه وځه.
څه وخت دا؟ څه وخت
دا؟ تقریبا دلته تاریخ دی، دا
دویم محکمه
د
ننګرهار
په استینه. اوله محکمه کې خو مونږ ته مرور د چوکۍ ما تر
ځه. ها، اوله محکمه کې تاسو ته ویل چې چوکۍ ما تر
ځه. په هغه ورځ چې شریفي صاحب نومیږي د دې قضا یو آیت ال دراغله شریفي صاحب ته لاړم. شریفي صاحب ته ویل چې دا دویم به ګناه ده او خدای ته وګوره، رسول ته وګوره، دغه جال تثبیت کړئ. شریفي صاحب ما ته ویل چې بے گناہ څوک نه بندی کیږي. موږ ته خپل زوی ګورم، زما د نظر داسې معلومیږي چې 50% په دې ټول جنون د افغانستان کې 50% وروره بے گناہ پراته ده.
بیا درېمه محکمه کې څنګه شو؟ درېمه محکمه کابل کې جوړه.
درېمه محکمه کې ستره محکمه کې جوړه.
ستره محکمه بیا څنګه؟
موږ ته اجازه ورنه خپل فیصله کړی.
فیصله
چې دا د اول او د دویمه موږ تصدیقو
اوس تاسو د لوی سالن والی نه
ګوره. هغه دې مطلب ته راځم چې کله زه مجبور شوم چې د قاضي قضات صاحب د الکو صاحب رئیس لوی سرنوالی دوی خلک خبره نه مني، عریضه ته احمد نه ورکي، امر ته احمد نه ورکي، زه لاړم د پیښور په عدالت کې هغه زمي عریضه وکړو چې الته دا جلې چې عملیات کړی دی تنویر جمال نومیږي ډاکټر، عریضه مو وکړو. د عریضه په ارتباط باندې اصل دوسیه مې د دې ویست چې په څه باندې دا مرده
او څو ولاته څو
ما ته دا سند راکړل ته تاسو ته
ورکوم.
ګوره خورې
کوم زید ته بدلی
د ننګرهار د سیتامې سات.
ها
ګوره خورې دا ترجمه ده چې ما د پاکستان سندونه ترجمه کړی. غوښتنه مې د دولت نه دا ده چې دغه بررسي وکړي. زما حسن زوی 15 کاله قید دی، 40 کاله دی وکړي، 40 کاله دی وکړي. دغه سند چې دی راوړی دی، دا مونږ دلته د پاکستان سفارت لرو، قونسل لرو، د پاکستان د سفارت نه هلته هم دوی خشخوري به ولري. زمونږ د قونسل د سفارت د پاکستان نه دی وغواړي دغه سند.
د امید د پلار د دغه ادعا په اړه مو چې د ننګرهار لومړی او استیناف محکمو عدلانه قضاوت نه دی کړی، په داسې حال کې چې فاروق هم له مونږ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو په استدیو کې ناست و، د ننګرهار د استیناف د محکمې له مشر عبدالهادي فاضل سره مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتنه کړي. سال در ساتم خدای تاس خید یو بچوک ده دلتا منگ سر آقوی زوی پا قاتل تورن چوه دخپل خزه او ده دوسیا ده تاس و دستیناف محکمه نراغل کابل تا کابل که دریم محکمه تاس فیصله تصدیق کرده او وی چه دستیناف محکمه پا دوی غلط حکم کرده و پینزل از کالا خید دوی تا تاکله و نو دوی دورور ما سر دلتا پا استودیو کده ما غخته تاس و نظر پا دیارا پختنه و کمت
اولاد درلو حافظه د قران و ماشوم په خېټه و غي باندې و ویل کړي و بیا دا ماشوم زای شبه او دا ختم را شوی و نو بیا په هغه وخت سره دې ته 15 کال قید دلته موږ ور کړو او دا چې ستري محکمې ته یې کړی دا چې دا دی ویلو چې دا غیر قانوني دی که غیر قانوني و خو ستري محکمې و مات کړی و دا فیصله دا چې هغه ته یې کړی خو معنا دا چې قانون سره برابر دی.
دوی وای چال ته دوی غږ د استیناف محکمې نه دا اورېدلې. په لومړۍ محکمه کې دوی ته
هر څوک چې چا باندې چې حکم وکړي 15 کاله قید په چا خېږي کنه خو هټه باندې یو څه خو به وي کنه که چېرته فرضي مثال زمونږ د افغانستان ټولو خلکو سل په سلو کې شریعت او قانون ته غاړه ایښې وي خو زمونږ ملک بالکل سل په سلو کې جوړ وي کنه نو ته باندې دی باندې چې جرم کړی دی خزې مړه کړی ده قضیه وهله ده حافظه دی قران و تاسو ورشي دی الک مور راغلی ته دی جلې مور مو غواړه چې هغه درته څه وي
او ډیر خدلته دلته دلته د امید پلار فاروق مونږ سره په استودیو کې ناست دی. دوی غواړي خپل دلایل تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم قاضی صاحب محترم.
السلام علیکم.
افا غواړم صاحب تاسو وایي چې خپل خزه والي دی کنه
ورور جانه زه تاسو سره مونږ ډیر بحث نه کوم دا چې زمونږ فیصله کړې او سترې محکمې تایید کړې ده دي کې ونور زما استاد دی استدلال او د هغه نور څه پاتې
ګوره خو اصلا نخص په دمر ګوره ګوره ګوره
ګوره خدای محکمه ده بخدای محکمه ته هم ورزو
گوره رئیس محترم غاگ می آوری
روز تر دې چې لخاغلی فاضل سره مو اړیکه پرې شو او د دوهم ځل لپاره مو د خبرو اڅه وکړه. د هغه د دفتر یو کارکونکی ویل چې خاغلی فاضل په غونډه کې دی. تر هغه وروسته مو د خاغلی فاضل له سپارښتنې سره سم د 23 کلن مقتول برېښنا له مور میرمن ماجان سره مرکه وکړه او د فاروق په وینا د هغه جالي اسنادو په اړه مو ترې پوښتنه وکړه چې فاروق ترې یادونه کړې وه. پاکستان کې پېښور کې فقط دغه د قاتل علت به مونږ ته ووایي چې څنګه یې دا وژلې.
شپږ کاله لوفر دوسیه کښته وګوري چې کسان دوکه کړي دي
کسان پیسې اخیستې دي او اختطاف خارجي او داخلي خلق نه اختطاف کړي وو. دوشه کې شته دمبر وخت بندي وو مجرم وو او لور مې چې په کوم زیاته کړې دي چې په څه لور مې وفات شوي دي. د دې لپاره وه چې دا لږ لوپر وو د کسانو پیسې اخیستې او تښتېدلې وه.
دقیق هماغه وخت چې دا وهلې ټکولې وه تاسو هغه قصه موږ ته وکړئ چې دا قضیه چې دا اته میاشتې دا امیندواره وه دا مسله څنګه وه؟
آزادی رادیو نے خبر ہے ماسر قانونی خبر ہے وہ کیا دل جاتے پکانے دے دندلے پکانے دے دا ریڈیو دے ٹھوڑا دنیا گورا مور مور او خدا یو ډیر مقدس نوم لري ده دا دې نه د دې پاک نوم نه ګوره زه اسنا درې اسنا لرم ده د پانتون لرم ده ته بدلی لرم زما جان ته دا خبره کوم چې د خدای د رسول نه وډار شي او لوري وهله شوې نه ده د تبع عدلي اسنادات ما سره موجود ده د شفاخانه پانتون ما سره سند موجود ده د شیرپو د خیبر اسپاټال یعنی شفاخانه د پیښور ما سره سند موجود ده چې خور عریضه کړه ده چې ما ته سند راکړه هغه غلا کړه ده په یو اته 2012 ته ور کړه ده او په ووم دی یو لسم جالي سند راوړی ده.
کڅام چې د برېښنا مور له فاروق سره خبرو ته حاضر نه شوه خو تر دغو خبرو وروسته یې په یوه ټلیفوني تماس کې وویل چې په یوه مناسب وخت کې به موږ ته د خپلې لور د وژلو د ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي. په دې هیله چې درنې کورنۍ د ښځې او خاوند ترمنځ د شخړو په وخت کې له پوره غور او بېطرفۍ څخه کار واخلي. له تاسو هیله لرو چې خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822000822 او بل شمیره ده 0995000001.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وفی الله افتخار زموږ میلمه دی. له ښاغلي افتخار سره په افغانستان کې د پانګونې پر روان وضعیت او پانګوالو ته د ځینو ورپېښ ستونزو په اړه خبرې وکړو. افتخار صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په سر کې وایي چې سږ کال په 2013 کال کې چې تر اوسه یې دغه د شپږو میاشتې تېرې شوي د پانګونې وضعیت په افغانستان کې څنګه و؟
رحیم سلامونه او نیک هیله تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې تیر کال یو نیم دوه کال را په دې خوا مختلف مطبوعاتي خصوصا خارجي مطبوعاتي چینلو بعضې منفي تبلیغات درلودل د افغانستان خصوصا د افغانستان د راتلونکي په اړه او خصوصا د افغانستان د اقتصاد په اړه چې ځینې مشکلات یې زمونږ د خصوصي سکتور ته جوړ کړي وو. خو خوشبختانه د ستونزو په پانګونې په بهیر باندې منفي اغیزې نه درلودې او د پانګونې بهیر زمونږ د تیر لس کالو په پرتله تیر یو کال یا څوارلس پنځلس میاشتې چې وي په دې کې یو غټ توپیر راغی. یو غټ توپیر دا و چې په تیرو وختونو کې که چا پیسې درلودلې هغو کوشش کاوه چې ناټو ایساف یا خارجي قواو سره کوم قرارداد ترلاسه کړي او هماغه لنډمهاله پروژې یا لنډمهاله پانګونه یې کوله په افغانستان کې. ویلی شو چې خوشبختانه د بعضې پروژو په کمیدو سره زموږ پانګوال دې ته اړ شول چې په اوږدمهاله پروژو کې پانګونې وکړي او هغوی په دې پوه شول چې دغه پروژې چې خارجي قواو سره امضا کېږي دا د یو کال دوه کالو دپاره دي او اوږدمهاله نه دي او دوی د خپل پانګونې د هغه سکتور نه راواخیستلې او په هغه سکتورونو کې پانګونه وکړله کوم چې زموږ د اقتصادي ودې لپاره ډېر مهم دي لکه د صنعت په سکتور کې لکه د زراعت په سکتور کې.
یعنې پانګونه زیاته شوې افتخار صاحب؟
یعنې پانګونه هم زیاته شوې ده د تیرو کلونو په نسبت کې او هم مؤثریت اقتصادي ډېر شوی لکه پخوا کې یو چا لوجستیکي قرارداد درلود هغه اوس یو صنعتي فابریکه لري. د لوجستیکي قرارداد زموږ اقتصاد باندې دونه مثبت اغیز نه وی لکه چې اوس یو شرکت صنعتي فابریکه زموږ په اقتصاد باندې اغیز لري او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې زموږ بعضي برحاله فابریکو ته هم ستونزې پیدا شوې. اما د هغو ستونزو د حل لپاره حکومت نوي پالیسیانې طرح کړلې او د هغو پالیسیانو هغه نوي پالیسي چې کوم د پانګونې تشویق لپاره ده هغه پالیسي هغه عمده ټکی یې دا دی چې د پانګوالو دپاره یو معافیت مالیاتي په نظر کې نیول شوی. په خامو موادو باندې ګمرکي تعرفه راټیټه شوې ده. همجنسه توکو باندې چې زموږ په هیواد کې تولیدیږي او خارج نه واردېږي په غیبه نه تر ګمرکی طرفه زیاته شوی ده
او تاسو ویل چې پنګونه زیاته شوی په دغه کې زیاته ونده د داخلي پنګوالو د بهرني پنګوال هم ونده
تقریبا اتیا سلنه ونده په کې داخلي ده او شل سلنه په کې خارجي ده او په درې عمده سکتورونو کې پنګونه زیاته شوی
په تر پای پورې ساسو تمه څه ده چې دغه بهیر به څنګه روان وي همداسې به پرمخ روان وي لکه څنګه چې اوس پیل شوی
بالکل زمونږ امیدواري دا ده چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به پانګونه په افغانستان کې د فیصده نه بلکې دوه چنده حداقل دوه چنده به د تیر کال په تناسب باندې کیږي او په مهم سکتورونه چې کوم پانګونه پکې شوې ده هغه زمونږ د صنعت زراعت معدن او خانه‌سازی بخش کې ډیره پانګونه شوې ده او زمونږ هیله هم دا ده چې د کال تر پایه پورې نوره پانګونه هم جذب کړو چون فرصتونه ډیر زیات دي مونږ توزیع اوس شروع کړې ده په ننګرهار ولایت کې هلته هم ډیره تقاضا ده د مځکې په هرات کې هم مونږ توزیع شروع کړې ده په مزار شریف قندهار کې هم زمونږ پانګوال یعنی داخلي پانګوال هم نه تنها دا چې په کابل کې پانګونه کوي بلکې په نورو مهمو مهمو ولایتونو کې هم پانګونه کوي او انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دغه مهم ولایت چې دي درجه اول ولایتونه چې دي دوی نه هم مونږ صنعتي ښارونه جوړ کړو
بلې بهرني پانګوال هم ویل کېږي چې علاقه لري په افغانستان کې او په دې ورسره کې وایي ولس کمپنۍ د هند ته آماده شوې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي په دې اړه لږ وضاحت ورکړي اوریدونکو ته دغه ولس کمپنۍ د هند په کومو برخو کې غواړي پانګونه وکړي
ښه دلچسپي نه تنها دا چې د هند هیواد زیاته شوې ده بلکې د نورو ډیرو هیوادونو دلچسپي په افغانستان کې شته دی د مثال په توګه د پاکستان د هند د چین د متحده اماراتو د عربي اماراتو د ترکیه قزاقستان چک د نورو هیوادونو علاقه مندي زیاته شوې ده په افغانستان کې غواړي چې په مختلفو سکتورونو کې پانګونه وکړي خصوصا د وسپنې د ویلې کېدو یا د زوبیا هم په سکتور کې ډیر پانګوال علاقه مندي لري د مالداری مرغداری په بخش کې ډیر پانګوال علاقه مندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او زمون کوشش هم دا دی چې څومره وکولای شو خارجي پانګوال وهڅو چې دلته راشي ترڅو د نورو خارجیانو دراتک د تشویق باعث وکړي
دوی څومره ډاډه دي چې له 2013 کال نه وروسته د حکومت ژمنې چې کړې دي په مخ برخو کې عملاً پانګونه پیل کړي آیا دوی ډاډه ښکاري
خا دوی چې دا اوس کومه پانګونه کوي یعنی دا د اوږدمهاله پانګونې دي یعنی دا که اوس یو سړی غواړي فابریکه جوړه کړي نو یو دوه کالو کې دا هغه خپل تاسیسات جوړ کړي نو د دوی د پانګونې نه دا ښکاري چې دوی د یو کال دوه کالو دپاره نه دي راغلي بلکې د شل کالو دېرش کالو او د دایمي توګه باندې په افغانستان کې دوی د پانګونې دپاره راغلي
یعنی دغه تیرو څو میاشتو کې هندي پانګوال راغلل قطري پانګوال راغلل دوی څه وعده کړي عملي کارونه شروع کړي
عملي کارونه هم شروع کړي دي دلته موافقتنامې هم امضا کړي دي له مختلفو ادارات سره او په راتلونکي کې به هم انشاءالله موږ امیدوار یو چې پانګونې بهیر به په ښه توګه باندې پرمخ شي زموږ په نظر باندې 2014 یوه سیاسي لوبه ده او کوشش زمونږ دا ده چې دغه سیاسي لوبه په اقتصاد باندې منفي اغیزې ونه لري او دغه کومکونه چې دي حتما چې څومره کمیږي زمونږ په اقتصاد باندې تاثیرات لري دا مونږ نه ردوو چې کومک کم شي حتما په اقتصاد باندې تاثیر لري اما یوازینۍ لارې چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک لري هغه د پانګونې زیاتوالی دی مونږ چې څومره کومکونه کمیږي هموغومره باید مونږ پانګونه راجذب کړو تر څو زمونږ اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو او د حکومت هم دغه پالیسي د په مجموع کې هغوی هم په دې باندې پوهیږي چې باید مونږ پانګونه جذب کړو په هغه سکتورونو کې باید مونږ پانګونه جذب کړو چې ډېره اړتیا ورته لري لکه صنعت سکتور دی زمونږ 95% توکي زمونږ خارج نه واردېږي موږ کولای شو چې دلته دې ته زمینه برابره کړو چې په داخل د هیواد کې دا تولید شي د دې په ځای چې مونږ په صادراتو په زیاتوالي باندې ډېره توجه وکړو له هغې نه زما شخصي نظر دا دی چې مونږ د داخلي تولید ظرفیت لوړ کړو نو دا به زمونږ د اقتصاد لپاره ډېر اغېزمن
مجموع کې افتخار صاحب تاسو سره څومره کورنۍ او بهرني شرکتونه ثبت دي چې په افغانستان کې عملاً د اوس فعالیت کوي
تقریبا شاوخوا 10,000 شرکتونه ثبت دي چې په دې کې شاوخوا 4,500 شرکتونه خارجي شرکتونه دي او متبقي داخلي
یعنی هغو شرکتونو ته هم تاسو جواز ورکوي چې دوی بهرنیانو ته اکمالات کوي او اصل بهرنۍ کمپنۍ وي
ټول هغه سکتورونو ته چې ساختماني بخش دی لوجستیکي ترانسپورتي مخابراتي هوا هوایی دا ټول سکتورونو ته موږ جواز
ورکړو. په دې وروستیو کې د سپریم شرکت ستونزه راپورته شوه، هغه افغاني قراردادیانو مظاهرې وکړې، تاسو حتما په جریان کې دوی ویل چې دغه شرکت پیسې خوړلې. په دغسې حالاتو کې تاسو مداخله کوئ چې دا شرکت نه پوښتنه کولی شئ چې ولې مو داسې ستونزه رامنځته کړه؟
ښه، پخوا موږ په دې سکتور کې کوم قانوني صلاحیت نه درلود، ځکه زموږ محاکم دي، دغسې قضیې چې پیدا کېږي باید محاکمو ته لاړ شي. اما په دې وروستیو کې موږ یوه نوې شعبه جوړه کړې ده د حل منازعاتو په نوم، او په هغې کې زموږ کوشش دا ده چې زموږ قضایي سیستم ډېر وخت ته اړتیا لري، پانګوال دونه وخت نه لري چې هغوی محکمه په محکمه وګرځي. نو موږ یو نوی پروسیجر په نظر کې نیولی دی چې دغه ابتدایي ډېر عادي عادي موضوعات چې کومي دا موږ په خپله داخل د اداره کې،
یعنې دغه د سپریم شرکت ستونزه به دغه اداره کې حل شي.
کوشش به زموږ همدا وي چې موږ یې حل کړی شو، ځکه دواړه خواوې موږ سره دلته ثبت دي. موږ اوس یعنی کولای شو چې هغه نهادونه چې کوم دواړه خواوې موږ سره ثبت اوسیږي، موږ د درېمګړي رول ولوبو، او هر شی چې د اسنادو له مخې تثبیت شول ټول شرکتونه چې موږ سره ثبت و رجستر دي هغه دې باندې مکلف دي چې زموږ پروسیجرونه، زموږ طرزالعملونه، زموږ قوانین، زموږ مقررات باید هغوی ومني. کوي نه مني د هغې صورت کې به موږ د دوی هغه فعالیتونه به یې وځنډو، لکه دا موږ قانوني دا صلاحیت.
افتخار صاحب، تاسو قوانینو ته اشاره وکړه، داسې راپورونه دي چې ځینې بهرني شرکتونه، مثلا سپریم شرکت او بعضې نور لوی لوجستیکي شرکتونه، دوی وایي د افغانستان قوانینو ته پابند نه دي، حتی ویل کېږي چې دوی بې پلیټه طیارې راوړي دلته فعالیتونه کوي.
خیر، د سپریم شرکت باندې ډېر زیاتې نیوکې دي، اما تر اوسه پورې هغه د کومې محکمې له خوا نه تثبیت شوي نه دي چې آیا دوی دغه کارونه رښتیا هم ترسره کړي دي کنه. دلته بعضې داسې شایعات هم وي چې بعضې خلک غواړي چې قراردادونه ترلاسه کړي، او هغه قراردادونه چې وخت ترلاسه نه کړي هغوی منفي تبلیغات کوي. زمانګه په ان باندې تر اوسه پورې د کوم محکمې له خوا نه یا د څارنوالي له خوا نه کوم مشخصه موضوع باندې په دوی باندې تثبیت شوی نه ده، تر څو د څارنوالي یا د قوې قضایه له خوا نه په دوی باندې کوم جرم تثبیت نشي، موږ نشو ویلی چې دغې په اړه کوم خپل نظر څرګند.
تاسو ویل افتخار صاحب چې تاسو سره مجموع کې 10,000 کورني او بهرني شرکتونه راجستر دي، خو په دوی کې داسې شرکتونه هم شته چې جواز اخیستی اما فعالیت نه کوي، فعالیت د محل ولر دي. تاسو داسې ضرب الاجل ورته ټاکئ دغو شرکتونو ته چې جواز ورکوئ چې که تر دومره مودې پورې مو فعالیت ونه کوي یا فعالیت مو وځنډېد، موږ دغه جواز بیرته در نه اخلو؟
په دې وروستیو کې موږ یو نوی طرزالعمل جوړ کړی دی، او هغه طرزالعمل هم د همدې دپاره جوړ شوی چې موږ په خصوصي سکتور کې یا مارکیټ باید موږ کنټرول کړو. فار مثال، یو سکتور کې 10,000 جواز توزیع شوي، 2,000 صرف کار کوي، دغه 8,000 نور چې کار نه کوي. د دې دوه علت دي، یو دا دی چې هغو ته زمینه نه ده برابره شوې، یو دا دی چې هغه اضافي یا غیر ضروري جوازونه توزیع شوي. نو موږ اوس نوې شعبه هم جوړه کړې ده، او نوې طرزالعملونو سره هغه اشخاص او افراد چې کوم ونه شي کولای چې رقابت وکړي یا ونه شي کولای چې فعالیت وکړي، هغو ته موږ یو دوه درې کاله ګورو چې دوه درې کلو کې دوی خپل فعالیتونه وکړل، خو هغه دوی به خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په غیر د هغې کې به موږ د دوی جواز به لغوه کوو، باطل به اعلانوم، ځکه چې موږ نه غواړو چې غیر ضروري جوازونه توزیع شي.
د سوداګرۍ خورې چې هغوی هم دغه د سوداګرو او د پانګوالو په چارو کې یو څه دخیل دي، په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرو درېو کلونو کې څه باندې 1,000 کمپنۍ سقوط شوي دي په افغانستان کې. د دغو علتونه څه دي؟ آیا په دغه کې ستاسو د ادارې د حکومت بې غوري نه په ګوته کې؟
اول خو دغه راپور چې کوم خپرېږي، همیشه موږ کوشش کوو چې موږ هم چاته خصوصاً مطبوعاتو ته کوم ارقام ورکو هغه باید ډیر دقیق وسیږي. اول خو موږ دې سره موافق نه یو چې د زر فابریکې تړل شوي دي. په دې کې شک نشته چې بعضې فابریکې مشکلات سره مخ شوي دي، او دا په ټوله دنیا کې سل په سلو کې یو تشبث یا یو فعالیت، اقتصادي فعالیت هم کامیاب نه وي. یو هیواد کې کېدای شي 1% زیاتې، بلکې کمې، ادا موږ هم منو. اما زر فابریکو تړل کېدل یا د هغوی ورشکسته کېدل دا راپور موږ نه منو. په هر حال که سل همي که لس همي، موږ ته مهمه دي، او موږ یې عوامل څېړو چې ولې دا فابریکې له سقوط سره مواجه شوې، آیا دوی خپله ښه امادګي نه درلودله؟
افتخار صاحب، تاسو په دې خپل پریس کانفرنس کې یادونه وکړه یو شپږ میاشتې وړاندې چې تاسو په 2013 کال کې په افغانستان کې څلور لوی صنعتي پارکونه جوړوي چې په ننګرهار، مزار، هرات او کابل کې وو. د دغو پارکونو پلان کوم حد ته ورسېد؟
ښه، د نوي پارکونو د جوړونې بهیر په ښه توګه باندې روان دی. یو په کابل کې موږ ستونزه درلودله، تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې په مجموع کې د مزکو د غصب یو غټ ستونزه ده. تقریبا شاوخوا 1.2 میلیونه جریبه مزکه حکومتي مزکه غصب شوې ده، او دلته هم موږ دغسې مشکلات سره مخ یو. د کمریو په سیمه کې موږ صنعتي پارک په نظر کې نیولی و چې جوړ یې کړو، اما د بعضې مشکلاتو په اساس تر اوسه پورې هغه نه دی عملي شوی. اما نور موږ سږکال 15 نوي صنعتي پارکونه جوړ کړي دي، او یو څو دانې خو یې عملا توزیع ته هم آماده دي، او نور هم انشاءالله د کال تر پایه پورې به توزیع ته آماده اوسي.
دغه د کابل د کمرۍ د پلیس سیمه تاسو ویل چې دلته مو 3 تجربه ځمکه تثبیت کړې، هغه ځمکه څه سوله حساب یې
خو هغه اوسه پورې له اړوند ادارات سره موږ په جریان کې یو، او تر اوسه پورې داسې موږ ته د رد جواب هم نه دی راکړل شوی چې یعنې دا نه کېږي. اما بعضې هلته بعضې خلکو اعتراضونه کړي دي چې دا زمونږ مځکه ده، حکومت وایي دا زمونږ مځکه ده، نو هغه مشکلات چې تر څو حل کېږي لږ وخت نیسي. نو تر اوسه پورې ټول اړوند ادارات موږ سره همکار دي چې دغه مځکه زر تر زر تصفیه شي، ځکه تر څو پورې چې مځکه تصفیه نه شي موږ ته راانتقال نه شي موږ نشو کولی چې هلته صنعتي پارک جوړ کړو یا هغه توزیع کړو خلکو ته، لکه سبا زمونږ صنعتکارانو ته په راتلونکي کې ستونزې جوړېږي. موږ غواړو چې هغه پاکه مځکه، تصفیه شوې مځکه موږ پانګوالو ته ورکړو تر څو هغوی خپل فعالیتونه په آرامه او پخه فضا کې ترسره
کړي. افتخار صاحب، د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلي وروستۍ پوښتنه، تاسو مخکې ویل چې په ننګرهار، هرات او نورو ولایتونو کې به د صنعتي پارکونو پلان ډېر ښه پر مخ ځي، اما پانګوال په کابل کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. مځکه دلته په کابل کې کمه ده، او هلته چې تاسو مځکه ورته تثبیت کړې په کمرۍ کې هغه لانجمنه موضوع ده. تاسو ویل چې دعوی دي په ځمکه باندې، تاسو په بل کوم انتخاب باندې هم غور کړی چې نور ځای کې ځمکه تثبیت کړي او صنعتي پارک پکې جوړ کړي د کابل پانګوالو ته؟
بله، موږ د کرنې محترم وزارت سره په همغږۍ باندې موږ غواړو د کابل شاوخوا، چون صنعتي ښارګوټي لږ ښار نه باید وتلي، نو موږ ګورو که د چار اسیا سیمه کې کوم ځای، ځکه د کرنې محترم وزارت موږ ته دا ځایونه باید په ګوته کړي چې کوم ځایونه دي. د کابل هغه 40 کیلومتري کې باید موږ نوی صنعتي ښارګوټی په نظر کې ونیسو، او کرنې محترم وزارت موږ سره دا ژمنه کړې ده چې موږ تاسو ته 2-3 زره جریبه مځکه د کابل په دا 40 کیلومترۍ کې تاسو ته تثبیتو، او موږ د کال تر پایه پورې به د کابل په 40 کیلومترۍ کې انشاءالله حتماً یو صنعتي ښارګوټی جوړو.
ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه د ایساد ادارې له مشر وفي الله افتخار صاحب څخه ډېره مننه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com